دا مشال رادیو ده نن د سیشن بیا نه هیواز او د 2023 کال د اکتوبر 15 نیټه ده ز احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هر کله کوم په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د وی نړیوالې غونډې او ل پی ټی ایم څخه د بندیز لری کولو د غشتنې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم لرو خو تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی لمړی د مهم خبرونو سرچکی په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان سرمشریزه تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې کیږي د خبر پر خاص اسمبلی له وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز لری کول غوښتنه کړې ده او اسرایلی ځواکونو د اکتوبر پر 15 په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړې دي اوس د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان د ورځنی غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې په اسلام آباد کې د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي ډېری سړکونه تړل شوي او پوځ ګزمې کوي پر دې سربېره د اکتوبر 14 بیا تر 16 په اسلام آباد او رولپنډۍ کې درې ورځنی رخصتي هم اعلان شوې ده د پاکستان بهرنی چار وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې غونډه کې به د سیمې پر سیاسي حالاتو اقتصادي راکړې ورکړې او امنیتي چارو خبرې کیږي په دې غونډه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ او د هند بهرنی چار وزیر اس جی شنکر هم اسلام آباد ته رسیدلی دي شنګهای همکاري سازمان په 2001 کال کې جوړ شو چې نه غړي لري چین روسیا قرغیزستان کازاکستان تاجکستان او ازبکستان د هغه سازمان لومړنی غړي دي خو پاکستان او هند او ایران یې په 2011 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ بلخو افغانستان بیلاروس او منګولیا د هغه سازمان د څارونکو هیوادونو حیثیت لري پاکستان او چین د اقتصاد پانګونې او سیمیز اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لا ژورو لپاره د خپل ژمنې پخلی کړی دی د پاکستان د ولسمشر له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې زیاته سوي چې دواړو خواوو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ په دې اړه نن د چین وزیر اعظم لی چیانګ له ولسمشر آصف علي زرداری سره د هغه په دفتر کې ملاقات وکړ نن په یوه صدر کې د دې لیدنې پر مهال ولسمشر زرداری وویل چې دا مناسب وخت دی چې پاکستان د چین د اقتصادي ودې په خاص توګه په چین پاکستان اقتصادي رهداري او گوادر بندر کې د وړاندې سو فرصتونو للارې په بشپړه توګه ګټه پورته کړي د خبر پرخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب سوي جرګې پر پریکړلیک بحث کړی دی پرون د خبر پرخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور اسمبلی ته وویل چې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د سوي دغه جرګې فیصلې دي عملي سي د حکومت مخالف عوامي نېشنل ګوند غړي نثار باز د خپل تقریر پر مهال وویل چې د جرګې تر پیل مخکې د پولیسو لخوا دي د پی ټی ایم پر غړو د ډزو پلټنې وسی
جوډیشل انکوایری دی جوړ کړل شي چې دا کم ځوانان څلور شهیدان کړل شلو د فورم نه جرګې د پاره په کار دا چې داغه تعین وکړل شي چې په څو ګناه کې د لکان شهیدان کړل شلو په تری ایم پی او په سول ایم پی او کې د رینیم سو نه زیات پښتانه زلمی د پی ټی ایم سره تړاو لري صد نور ګوندونو سره تړاو لري هغه গ্রেফতার دي په کار دا چې هغه رها کړل شي
د اسمبلی ځینو غړو پر پی ټی ایم د لګول سوي بندیز لري کول غوښتنه وکړه وفاقي حکومت د اکتوبر پر 16 پی ټی ایم یو غیر قانوني تنظیم وګرځاوه تر هغه وروسته پولیسو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د غورځنګ پر ملاتړ چاپی او حالي او د اکتوبر پر 10 په خیبر کې د لوی جرګې د مخنیوي پر وخت د پی ټی ایم څلور غړي ووژل خو په هغه ورځ د کورنی شهر وفاقي وزیر محسن نقوی پېښور ته ورغلی او صوبایي حکومت له پی ټی ایم سره مذاکرات وکړل چې په نتیجه کې دغه جرګې اجازه ورکړل شوه دا خبر پر خاطر بنو پولیس وايي چې پرون د پولیسو پر مرکز تر وسوال بری درست عملیات پای ته رسیدلی او په دغه برید کې 15 بریدګر او څلور پولیس سرتیری وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي د پولیس په وینا پرون د وسوال یوې ډلې د بنو پولیسو پر مرکزی دفتر برید کړی او د نن تللی ول چې تر مخسن هغه عملیاتو دوام وکړ د شپې نه وخت په برید کې وژل شوی سرتیرو جنازې وسوي د هغه بری ذمہواری لا هم پر رسمي ډول کومي وسوالې ډلې نه د منلې اسرائیلی ځواکونو نن په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي د لبنان د رسمي ملي خبري اژانس په وینا د اسرائیلو څو بریدونو د لبنان د بقا دره په نقشه کړه چې ورختنې ویجاړ کړي دي دا بریدونه په داسې حال کې سوي چې نتنیاهو د اکتوبر پر 14مه د حزب الله ډلې د بی پلوټ الوتکې هغه برید ته د بیرحمانه ځواب ویلو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي سیمه کې څلور اسرائیلي سرتیري ووژل. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي وسلواله ډله او سیاسي ګوند چې لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي. امریکا هغه یوه ترهګره ډله بولي او اروپایي ټولنې یې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې اچولې ده. دغه ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای سي. په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان سرمشریزي رسمي ناسته سبا پیلېږي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو د وسلوالو حمله د څلور پولیسوالاو او 50 بریدګرو په وژلو پای ته رسیدلې ده، خو ځای خلک د امن غوښتنه کوي.
موجوده حکومت نه دا مطالبه کوي، بار بار به دا مطالبه کوي دو چې باندې خوړې ته توسه امن ورکیه.
په خبر کې د پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې ته د نورو خلکو ترڅنګ هنرمندان او سندرغاړي هم ورغلي ول. دا چې ولی شوکت سواته یې پاړه وای
د یو شاعر ادیب د پاره او د یو سندرغاړي د پاره د ټولو ضروري سیستم د امن دی، کوشش هم دا دی چې د امن راشي نو موږ به د سندرې په خلاص پټ سره وایو.
اخوا د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې خلک له پوځي عملیاتو په تکلیف دي او نیوکې لري.
عملیات صرف او صرف د عام عوام خلاف دي، لکه کیمو اسلواله ترهګر ډاری دي، دغه خلاف د وسه پورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلق ووي چې دغه خلاف شي.
په روان خبرونه کې پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غل مشال رادیو خاوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان د دورزنی سرمشریزي لپاره د بیلابیلو هیوادونو مشران رسیدلې دي. په دې اړه دا زموږ سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان د ټلیفون پر لیکلي. طاهر خان صاحب، ورځم په خیر. لمړی کدا راته وایس چې تر اوسه پورې د شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې د دوه غړو هیوادونو کوم مشران رسیدلی دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته چې کوم تفصيلات د حکومت پاکستان لخوا جاری شوی دي او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ځنې پکې د وزیر اعظم دفتر لخوا نو پغې کې یو د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هغه اسلام آباد ته رسیدلی دي. هغه په خپل ایکس پاڼه باندې هم په ټولنیزو رسنیو چې کوم دغه پاڼه پغې هم لیکلي دي، او دې سره سره د تاجکستان وزیر اعظم، د کیرغیزستان وزیر اعظم، د ترکمنستان د ولسمشر مرستیال او د بیلاروس وزیر اعظم، د قازقستان وزیر اعظم دوی رسیدلی دي. او دلته پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران چې کوم مرستیال ولسمشر دی هغه به هم د شپې را رسی، او د غرنګ د روس وزیر اعظم هم دی وی چې هغه هم نن د شپې را رسی. نو بهرحال ځینې مشران را رسیدلی دي، او دلته په چې کوم یو پروګرام خپور شوی دی د دغه شنګهای همکاري د سازمان یا تنظیم ایسیو د دې غونډې په اړه باندې نو نن د شپې به د وزیر اعظم پاکستان لخوا دا چې کوم مشرانو سپور راغلي دي دوی په اعزاز کې د ډوډۍ ده، او په دغه کې به تا هرکلی هم ویل کیږي، او بیا اصل کانفرنس او غونډه هغه سبا سهار شروع کیږي او تر د ماسپخین پورې به دغه جاری وي.
مننه طاهر خان صاحب. داسې رپورټونه دي چې په اسلام آباد کې د دغه شنګهای همکاري سازمان د سرمشریز لپاره یو شمېر لارې تړل سوي دي، او اسلام آباد ته تګ راتګ ډېر محدود کړل سوي دي، او بلخوا رخصتي هم اعلان کړل سوي. په دې اړه معلومات را سره شریک کړئ.
دا خبره بالکل تاسو درست ده چې اسلام آباد کې اکثر لارې چې کوم ځای کې دا کانفرنس دی هغه تړلې شوي دي او بندې دي، او د تیرې ورځې نه دغه بندې دي لارې، بلکې نن خو لکه ډېرې لرې لارې چې کوم دغه ځای سره بالکل نږدې هم نه دي هغه هم تړلې شوي دي. لکه دلته F10 یو سیمه ده، هغه د دغه چې کوم د کانفرنس دی د هغې نه ډېره زیاته لرې ده، او لیکن هغه هم سهار چې زه خپل هم راتلمه دفتر ته نو هغه لاره دي تړلې وه، بنده شوې وه. بیا چې کوم ځای کې دا کانفرنس دی جنا کنوینشن سنټر او نو هغه ته د لارې بندې دي، بلکې دا د پینډې چې کوم ایکسپریس های وی ورته وي چې کوم د زوړ هوایی میدان د ایرپورټ نه کومه لار ده هغه ټوله بند ده، ځکه چې د دې اکثرو مشرانو چې کوم خصوصي الوتکې دي هغه التبا اکینی اسې خو د اسلام آباد نوې ایرپورټ دی، لیکن د امنیت لم دا حالت چې څنګه فوجي ایرپورټ هم سره فاکې دی ایربیس ته، نو ټولې الوتکه هم التکینی د امنیت لا مال چې او دا غځنه پیدا مشران د خو راځي او ځنه چې راغلي د امنیت ډیر زیات ټینګ شوی دی، او په دې اسلام آباد کې خو په خوام غونډې شوی دی نور مسلم شوی دی، خو چې زخپل ګورم ما خبره تیر ورځم چکر وهلو نن هم ځین ځین تا، نو د ماضی په نسبت دا واره امنیت هم ټینګ دی او زیات لارې د دغه کانفرنس په لپاره تل شي دی، او دا خبره ساسو درسته چې حکومت مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د ورځې رخصتي اعلان کړی و، پرون هم رخصتي و، نن هم دا او سبا هم وي.
مننه تر خان صاحب، بل پښتنه مې دا ده چې د دې سرمشریزي په څارونکو هیوادونو کې افغانستان، منګولیا او بیلاروس شامل ول، خو افغانستان نه دی اوربل سوی دغه غونډې ته دغه سرمشریزي ته. په دې اړه د پاکستان د بهرنی چار وزیر اسحاق ډار هم خبرې کړې وې، په هغه اړه څه معلومات سره شریک کړي چې آیا هغه خبرې د څه کړې وې، او آیا د طالبانو د حکومت لخوا تر اوسه پورې په دې اړه یو دریز راغلی دی کنه؟
اساکدار یو څو خبرې کړې وې. اولنې خود تایید کړه، تصدیق یې وکړ چې افغانستان اوسنی حکومت تر طالبان حکومت ته بلنه نه ده ورکړې شوې. دوی هغه دا خبره وکړه چې د 2021 کال رهیسې د طالبان حکومت ته په دې شنګهای سازمان چې څومره غونډې شوې دي په هغه کې د شرکت دوی ته بلنه نه وه ورکړې شوې. اساکدار دا هم ویلو چې د افغانستان د اوسنی حکومت د لامله د دغه غ د د مباشر چې کوم حیثیت ته هغه یو زندولې شوی حیثیت ته چې دغه دغه کوم حیثیت ته، او بل دا چې هغه د پټکو هغه غیر فعال دی. بل دا خبر وکړه چې په دې موضوع باندې د پاکستان یوازې فیصله نه ده، بلکې هغه چې دغه رنګ فورمونه وی نړیوال یا سیمیز فورمونه وی نو په هغه کې اجتماعي فیصله کیږي، نو معنا دا هغه دا و چې لکه دغه د پاکستان دومره رول نشته چې دا دې ته دعوت نیور کړی. دا خبر ساسو درسته چې نور کوم مبصرین دي، بلکې د یو هیواد خو د منګولیا مبصر دی، هغه خو وزیر اعظم راځي، ځکه چې کوم فهرست د خارجه وزارت لخوا خپور شوی دی د ملمنو، نو پای کې د منګولیا د وزیر اعظم خبره شوې ده، او بیلاروس خو د تاسو یاد خو هغه اوس د دغه غړي شوی دی چې کله جولای کې غونډه شوی و په استانا کې قزاقستان کې، ناغه دغه غړي دي، نو لس هیوادونه دي، افغانستان ته پکې شرکت نه دی ورکړی شوی.
شه مننه تر خان صاحب، روسي پرسن مستای صدا ده چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د اکتوبر پر 15 باندې اعلان کړی چې دی به د اکتوبر پر 15 یعنی نن په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوي، او دا احتجاجي مظاهره به د تر هغه وروسته ځنډوي کچيري عمران خان سره د دوی د وکیلانو یا د ډاکټرانو یا د کورنیو د غړو ملاقات وکړل سي. نو په هغه اړه څه معلومات سره شریک
کړئ. تحریک انصاف دغه بالکل اعلان کړو نن په د 15 اکتوبر باندې، خو بیا تحریک انصاف اوسنی چیرمن چې دی بیرستر ګوهر تیر شپه بیا اعلان وکړ د یو ویډیو پیغام د لارې چې دوی دغه احتجاج ملتوي کړی دی، او دوه سره دا خبره هم وکړه چې ادیتی د کورونو چارو وزیر دوی ته ډاډ ورکړی وو چې ډاکټران به عمران خان سره نن سهار باغی زندان ته جیل ته ډیاره ته ورځي، ځکه چې پی ټی آی دا تشویش وو چې د عمران خان صحت خنه دی او ډاکټرانو ته اجازه نه ورکړي دغه ملاقاتونه باغ باندې بندي، بلکې دغه کیسونه چې څومره پدې روزو کې وو هغه هم ندي شوی، نو تشویش وو او خوست پی ټی آی وی چې دغه خبره باندې شوی د ځکه دی دا احتجاج ملتوي کړی ته خپله چې کړه دا اعلان شوی وو سورځ وړاندې چې دی به احتجاج کوي، نو بیا خپل منظم ځنې مشرانو دا ویلیو چې دا یو مناسب وخت نه دی، او ځنې سیاسي ډلو هم ورته اپیل کړو چې د خپل د احتجاج ملتوي کی د احتجاج اوس ملتوي شوی دی او نن سیاسي احتجاج په اسلام آباد کې نو
سمه ده. ډیر مننه تر خان صاحب مر سره د تازه معلومات شریکولو. شورز ولري
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
زموږ غلمشال رادیو څخه اوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب سوی د پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې پر پریکړلیک بحث کړی دی. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پریکړلیک د عمل کولو غوښتنه کړې ده. په پریکړلیک کې لا 28 مادو څخه یوه دا ده چې د پاکستان پوځ او وسلوالې ډلې دي له پښتني سیمې ووزي. د حکومت مخالفه ګوندونو غړو هم ویلي چې د جرګې پر تجویزونو به غور کیږي. یادې د خیبر پښتونخوا پولیس د اکتوبر پر 10 د خیبر جرګې درول لپاره د پی ټی ایم پر غړو ډزې کړې وي او څلور کسان یې وژلي ول. خو وروسته د سپایي حکومت او پی ټی ایم ترمنځ مذاکرات وسول او د جرګې اجازه ورکړل شوه. په دې اړه نور حال غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وایي په کار ده ریاست اوس د قبایلي اولس د جرګې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د پښتونخوا اعلی وزیر دا خبره د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته د پښتون عدالت په نوم د قومي جرګې وروسته د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده. زګنم چنن دا کوم کار شوه او د ټولو قانون خلک کې نستری دي جرګې کړی ده او صد امن سپارښتنی راوړی دي. نو زګنم چې د ریاست او زمونږ فرض دي چې د پوځي عملیاتو د هغه تجرباتو په ځای چې امن پرې قائم نشو هغه تجربې پرې بیا عملی نکړو او د هغوی د وړاندیزونو پر وړاندې کې را روانه تګلارې جوړ کړو. وزیر اعلی زیاته کړه چې د پښتنو په جرګه کې چې تر مشاورت وروسته په 28 نکاتو مشتمله کومه اعلامیه خپره شوې و نو په هغه سپارښتنو کې چې کومې سپارښتنې د صوبایي حکومت په وس کې وي نو صوبایي حکومت به د عملي کولو هڅه کوي. د صوبایي اعلی وزیر علي امین ګنډاپور دا خبرې تر هغه وروسته وکړې چې د صوبایي اسمبلی سپیکر د اسمبلی د معمول د کاروایي په ځای په خیبر کې په ترسره شوی جرګه باندې د بحث کولو لپاره یو تحریک د اسمبلی نه په متفقه توګه منظور کړو. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند د حزبي اختلاف غړي نصرباز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر د جرګې وروسته اوس ټول سیاسي مشرانو ته د احساس شوی دی چې د پښتنو ځوانانو مسلې حل کول او په سیمه کې د امن قائمولو مسله سمره مهمه ده.
پتری پیو په سولې پیو کې د رینیم سوره زیات پښتانه زلمی سیاسي کارکنان د پی ټی ایم سره تړاو لري، د نورو ګوندونو سره تړاو لري، هغه گرفتار دي. پکار دا چې هغه ځوانان هم فوري تور باندې کوم دي رها کړل شي او تاسو به تاسو چیف ایگزیکټیو اوردرز جاری کړي او دغه تور قانون مخنیوي وکړي.
په اسمبلی کې د حزب اختلاف او د حکومت غړي په شریکه په دې خبره متفق شو چې د وزیر اعلی په مشرۍ د اسمبلی په پارلماني غړو مشتمله کومه کمیټه چې د جرګې په غنونوالو د ډزو د پیخي وروسته جوړه شوې و نو هم هغه کمیټه د جرګې د ټولو سپارښتنو په اړه په هر نقطه خبري وکړي او په دغه نقطو د عمل کولو لارې چارې دی ولټوي. په دغه اړه د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان مشال ریډیو ته وایي
ګوره چې دا کوم چې هغه کوم ډیمانډز ورکړي دي دا ون بای ون موږ ډیسکس کوو په خپل ریکمنډیشن ورکو. کوم چې ډویبل کارونه دي که پروینشل ګورنمنت سره دي فدرل ګورنمنت سره دي نو هغه زه تر سو انشاء الله.
د اسمبلی ځین غړو بیا له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دی واپس لری کړي او د بندیز وروسته د یاد غورځنګ نیولې شوی غړي دی خوشی کړي شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس زو بنو ته. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو د وسلوالو حمله د څلورو پولیسوالاو او 15 بریدګرو په وژلو پای ته رسیدلې ده. وسلوالو پرون لمړی د پولیسو د مرکز په دروازه کې له بارودو ډک گاډي وچو او بیا دننه ورغل. د بنو پولیسو تیر میاشت د نامنی پر ضد احتجاج کړی او پر پوځي تور پورې کړی چې د پولیسو په کار کې د مداخله ترڅنګ د امنیت په خرابوالي کې لاس لري نو ځکه باید له غسیمې ووزي. پوځ بیا همیش ویلې دي چې د امنیت لپاره د ګون سرتیرو قربانی ورکړی دا اوس هم هدفي عملیات روان دي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر پر راپور کې واوري.
د شپې نه وخته په برید کې وژل شو سرتیرو جنازې وشوې چې پکې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم چودري، د صوبې د پولیسو مشر اختر آیات خان، د بنو کمیشنر، پولیسو مشر، صوبایي وزیرانو او د فوځي مشرانو ګډون وکړ. د بنو پولیسو مشر عمران شاهد رسنیو ته استول بیان کې وویل چې برید کوونکي ټول 15 وسلوال وژل شوي. د بنو پولیسو ترهګرۍ ضد جګړه کې تل قرباني ورکړې او د امن امان ټینګ ساتلو هڅې به روانې وي. د برید ذمواري لا هم په رسمي ډول کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د بنو چیمبر آف کامرس جنرل سیکرتر غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې د امن ټینګښت غوښتنې کړې. دغه ډول پیښو د سیمې د خلکو ژوند او کاروبار اغېزمن کړی.
پرون چې کوم وکیا وشله په بنو پولیس لاین باندې دغه میجر ډېر زیاته غندنه کوي، ویلې چې بانی ډېره پر امن خوره وه، ډېر لوی تکلیف سره مخامخ شوې د بانی خوره. موږ د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوي، بار بار به دا مطالبه کړی دو چې بانی خوره ته تاسې امن ورکیه. گوری ایک بانی خورا پا آمن بندی، تجارات بھی پشکی جی، کاروبار بھی پشکی جی، او کدا حالات بھی نو دا خود برداشت ندی، نمیز دے حکومت ندا بار بار مطالبہ کئی چی تو سے بانی خورا تا آمن ویر کی ہے.
پا بنو کے دا امنیت ٹنگشت پا غختنا تاجرانو دا سیوری لاندے زائی اولس دا جولائی پا نونا سما آمن پاسون پا نوم لاریون کڑے وو چی لزگونا زرا خلق جمع شبی ول. وروسته د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنډاپور بنو کې د لاریون ګډونوالو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی ټولې غوښتنې ومنل شوې او حکومت د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. په پولیسو د بریدونو ضد بنو پولیس مرکز مخې ته د ستمبر په میاشت کې د بنو پولیسو هم لاریون کړی و چې تر څو ورځې روان و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو
زموږ راغله مشال رادیو خاوري. اوس زو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان خلک وایي د پاکستان پوز لتیرو درو ورځې راهیسي په بدر سیمه کې عملیات پیل کړي چې خلک ورسخه په تکلیف دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې پوز بمباریانې کړي، سړکونه تړلي او موبایل شبکې بندې کړي دي. د دوی په وینا دا ټوله سیمه د پوز په کنټرول کې د نوبیا وسلوال څنګه راپیدا شول. په لړ د پاکستان پوز او ځایي انتظامیه لا تازه څنګه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې هغوی د وسلوال پر ضد هدفي عملیات کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د پوز عملیات په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغه برخه کښې ویایي د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د وسلوالو په خلاف د پوځ عملیات کښې زوی خلکې ته نقصان رسیږي.
خو عملیات صرف او صرف د عام عوام خلاف دي، لکه چې مو اسلوالې ترهګرې ډرې دي. د دغه خلاف د وسه پورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلک وویایي چې دغه خلاف شي. او د تېرې شلې کولې نه دا حالات روان دي. نو میږو دغه عوام د دغه حالات نه سخت تنګ دی، سخت په مشکلات سره مخامخ دی. او بار بار میږو د پاکستان حکومت نه او د ریاستي ادارې نه بالخصوص د فوځ نه دغه مطالبه کوي چې تاسو که د چا خلاف عملیات کوئ یا د چا خلاف داسې کاروایی کوئ، نو په کور دو چې دغه په منځ کې عام عوام ته زیان ونه رسیږي، عام عوام ته نقصان ونه رسیږي.
د پوز له طرفه په سویلي وزیرستان بدر سیمه کښې د وسلوالې په خلاف شوي عملیات په باره کښې لا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو کورمته په کورمه کې پر مسافرو تر بری درسته د توري د اتو قبيلو د ګډي تګلارې جوړولو بهیر پیل شوی دی. پرون په پاړچنار کې قومي مشران او علماو یو ځل بیا ناستې وکړې. په هغه غونډه کې پر دغه وړاندیز اتفاق وسو چې پر مسافرو د سوي بری د عاملینو ته به د پښتنو د روایت مطابق سزا ورکوي. د اکتوبر پر 12مه په بار کورمه کې د کونج الیزو پل سره نږدې لسدې د غزګړې پر لور روان د مسافرو فر قافله بری شوی وو چې پکې د ضلع انتظامی او ځای مشرانو تر مخې اولس کسان مړه او تر لسو زیات ژوبل سی وو. تر دې وروسته د سیمې حالات خراب شول. په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي او حکومت موبایل انټرنیټ بند کړی دی. په دې نور حال طارق اورګ زیرا کوي.
د کورمې په پاړه چنار کې د شیاګانو قومي مشرانو او علماو پر مسافرو د شوي برید عاملینو ته پر قومي کچه د پښتو روایت مطابق سزا ورکولو لپاره یو ځل بیا غونډه شوې. د ګلپورس په شوي غونډه کې د ټولو پر یاد تجویز اتفاق راغلی، خو چونکې د نستی کوټ او کونجلیزو مشران له گرفتاری څخه د بچو په خاطر یاد غونډې ته نو ورغلي، معلوماتو تر مخه د هغو جواب تر اخستلو پس پر دغه اړه به د توری قوم مخکې لایعمل وضع کیږي. دینی عالم مولانا سید احمد حسین الحسینی یاد غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي غواړي چې نه یوازې د سیمې له امنیتي مشرانو د مسافرو په حفاظت کې خپله ذمواري پر سم ډول نه پوره کول پوښتنه وکړي، بلکې په خپلو کې موجود هغه تنانو ته هم سزاګانې ورکړي چې د ظلم پر یاد عمل کې ملوث ول. د اکتوبر پر 12مه په برا کورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې لسدې د غزګړی پلو روان د مسافرو پر کنوای برید شوې چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولس تنان مړه او تلسو زیات زخمین شوي. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلي مبینه د شنګک درې تانان د مقبلو لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. په دغه اړه د غزګړی یو ځایي مشر عمران مقبل په صدق کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي، کله چې په ستمبر میاشت کې تر جنګونو پس پر ډزبندي اتفاق راغلو او دواړو یو بل ته د امنیت ضمانت ورکړو، نو بیا ولې د حکومت په سرپرستۍ کې روانه کنوایي وډزوله. عمران مقبل الزام لګوي په کونج الیزو کې غرته په ورغلي کسانو د برید په پلمه د دوی پر کنوایي د حمله جواز پیدا کولو منصوبه ورته تیر شوی وه.
کله یې واده سی واقعوي بیا خو چا دماغ نه وي خراب څه غروډ استعمالوي یا به په روډ رسي. مو تقریبا څلور ویلیج کونسل دي محصور یو، د ژوند تیرولو ته مونږ پریږدي. یو شو طرف ته موسی جول دی افغانستان دی، بل طرف ته دوی کې تقریبا 35 کیلومتر دی مولیاره دی، نو مو هغه ژوند ته نه پریږدي. یو سړی بهر سکول ته نشید لای، کیل ګراوند ته نشید لای، نو دا دی مو ژوند دی. ډیلی بیس نه مونږ جنازه اوچته وو، مونږ چی ته لور شو چانه انصاف ته مو کو.
بل خو په دغړه د ضلع انتظامی دریز رغله او نه پولیسو سو ویلی. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی زدګل مشال لډیو ته ویلی، په سیمه کې د دوانو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور ذاتي شخړې دي، خو بڼې فرقایي زخپله کړې ده. ګل دا هم وایي هر مسله د خبرو له لارې حل کیږي، خو دوانو فریقینو بیا هم ټوپک په لاس کې راخستې او د خپل ځان په بربادي اخته دي. حاجی عزت ګل زیاتوي دا د پښتو روایت نه دي چې د چا په منځ کې چرته جرګه ناسته وي او هغوی بیا هم په خپلو کې لګیا وي او یا خپل کار ته آزاد نه پرېږدي. د جرګي غړي وای مخکې هم ورنه خفه لاړ ول، خو که دغه ځل بیا پر یو بل د گزارونو سلسله هم هغه رنگ جاری پاتې شوه، نو د پښتو روایت له مخې پر خپل ذاتی حیثیت له دواړو فریقینو به پښتنه کولای شي.
اوس مو ته خالق ګوته نسی، خو جرګي جرګه خو د حکومت جرګه ده. چې حکومت یو خبره نه عملي کوي، نو جرګي څه خو تشه خبره ده. او یک شش ته انشاءالله مخبل مسلات کو دا کوم کورمه شیگان دی یا سنیان دی کی دی شی چه دو تا مولیاره که اخبال دا روایتی شکل سرا انشاءالله دو خو جرگه تا دا چه کمزور نظیر کهی خو مو کی دی شی چه دو تا لاس واچون.
پا کورمه که پر مسافر و تربرید پس خراب شوی حالات لا هم دا معمول پلور ندی راغلی. په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوی او هغلته پر موبایل انټرنیټ پندیز لګیدلې. سیمیتا د ګلپورز له نور ضلعو د پولیسو ملشی او پوز مزید سرتیری وروستل شوی او هغلته حکومت د خپل عملداری قائمول لپاره غیر معمولی هلې ځلې اوچت کړی دی. په براکورما کې د نستی کوټ او کوانجلیزو خلکو په عمومي کچه دوه ورځې وړاندې پیل شوی د گرفتاری سلسله لا هم روانه ده. تر اوسه هغلته تر سلو پورې کسان نیول شوي چې بګیزینی بیرته تر رخلاصېدلو پس پولیسو له هغو دیرش اهم تنان د ډی خان جیل ته منتقل کړی دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. نن په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان د ورځنی غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې په هغه ښار کې د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ډېرې سړکونه تړل شوي او پوځ ګزمې کوي. پر دې سربېره د اکتوبر له 14مې بیا تر 16مې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې درې ورځنی رخصتي هم اعلان شوې ده. پاکستان او چین د اقتصاد، پانګونې او سیمه ایزو اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لا ژورو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی دی. د پاکستان د ولسمشر له دفتره په خبر رسوي خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دواړو خواوو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب سوي جرګې پر پریکړه لیک بحث کړی دی. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر علي من ګنډاپور اسمبلی ته وویل چې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د سوي دغې جرګې فیصلې دي عملي سي. د بن پولیس وایي چې پرون د پولیسو پر مرکز تر وسوال برید وست عملیات سرته رسیدلی او په دغه برید کې 15 بریدګر او 4 پولیس سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. او اسرائیلو ځواکونو نن په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. د لبنان د رسمي ملي خبري اژانس په وینا د اسرائیلو څو بریدونو د لبنان د بقا دره په نقشه کړه چې یو رښتینی ویجاړ کړي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو وروسته تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو او کیمپونو کې له تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخ دي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو او د جرمني رسنۍ شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو تازه راپور ورکړي چې په دغو مرکزونو کې پر کډوالو په زور د خپلې خوشي بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیک کیږي. که څه هم تر اوسه د ترکیې حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده په ترکیه کې په دغو کیمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالي او ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمېر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغو رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زور مجبوروي چې په خپل خوخه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلی چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خو یو ځای کې 300 کسان ویده وو. د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یوې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وي او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
یو نفر فامیلی آباد نه بود، خلاصه کلان فامیلی مرض گرفته و شوم.
همدارنګ په سویس کې یو افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیه په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب وو. په زور یې موږ مجبور کړو چې لاسلیک وکړو څو افغانستان ته مو ولیږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 214 میلیون یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغه مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې ان آر سی ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړي او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو محدودیتونه لا نور سخت کړي دي. دوی حکم کړی چې ټلویزیونونه به د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي او خبريالان به عکسونه نه اخلي. خبريالان وایي دا غیر منطقي غوښتنه ده او په داسې حال کې کیږي چې وار د مخاله د رسنیو ازادي ختمه شوې ده. خبريالان غوښتنه کوي چې طالبان د خپل دریز نرم کړي او د رسنیو زندۍ کول دي بس کړي. تر اوسه طالبان حکومت دې غوښتنې ته لا ځواب نه دی ویلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلمخستول بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له عکس او فلمخستول دی ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبريالانو ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبريالانو د عکس او فلمخستول بندیز لګولای دی. یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبریالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبریالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی غوښتي چې د امر بالمعروف د نوی توشوی قانون په تطبیق او خلق ته د دې قانون پر سوال کې ورسره همکاري وکړي.
سره لدی چې شاو خدو او نه وړاندې په تخار ولایت کې جنو خبري اعلانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلمخستو اجازه نه ورکوي. خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبري اعلانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلمخستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. پس مواقع
کولش هم بوایم چه طول شیان تصویر او ویدیو پوری ترلی دی. زین وقت چه مگ اکسو ناخلو کولش هم ده اکس لمخی وای چه ده پیخ شوی سند هم ده اکس او ویدیو لمخ لخی سلکی گی چه اوز پر دی بندیز لگی دلی منور چندی پاتی یوازی او غک پاتی ده چه که ده شیاغه هم محدود شی.
ده افغانستان خبر اعلان و مرکز ده طالبان ده حکومت لخوا پر رسانه و ده محدودیتونو پر دوام ده اندخنی پا سرگندولو پا په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت آزادی بیان و همچنان
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان دننه د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغوه کولو غوښتون کیدی تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحیدالله سربلی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړي او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندي تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
زموږ غل مشال رادیو ښاوري د خیبر په ریګي لالمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې په سوي جرګه کې یو غوښتنه یا پریکړه ده هم چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ اف سیویل پاور آرډیننس په نوم قانون ختم کړل سي. دا قانون د ترګري پر ضد جنگ کې د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو واک زیاتوي. د پوهانو په وینا دغه قانون د بنیادی انساني او آئینی حقونو پر ضد چې په عدالت کې هم نسي چیلنج کېدلای. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د هغه وخت قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات او د وسلوالو او د دوی د مرستې کوونکو خلاف فوري کاروي لپاره کال 2011 کې اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون د هغه وخت حکومت عملي کړی و چې مدني او بشري حقونو فعالانو، سیاستوالو او وکیلانو لخوا د دې مخالفت شو او عدالت کې د دې پر ضد درخواستونه هم کړي وو. یاد قانون کې پوسټ واک اختیار دی چې یو تن د ترهګرۍ په شک کې بغیر سو وارنټ یا ثبوت د پلټن لپاره ونیسي او بندي یې کړي. پیښور های کورٹ کې وکیل سجید پریدی وای د اف سی آر پشان دا هم تور قانون دی چې بیخی د بنیادی انساني حقوقو او د عین پاکستان پر ضد دی.
سیول ان ایډ او پاور ریګولیشن دا یو تور قانون دی. پدې کې چې سمرم فنډامنٹل رائټس دی دا سسپینډډ وی. پدې کې سمرم فنډامنٹل رائټس کوم دی دا وایلیټ کیږي او بل دا دی پدې کې ستا اریسټ کیږي. په دا اریسټ کوم دی ته په های کورٹ کې نشي چیلنج کولای، په یو اداره کې نشي چیلنج کولای او پدې کې د ایجنسیانو ته یو بلا لګام اختیار ورکړی شوی دی.
دا چې د دې قانون کم داسې د فی یا مادی دی د کم په بنیاد چې پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیانی دا قانون چیلنج کړی وو. نو دوی وایي
بغیر تدورو ما، بغیر ورنټا، بغیر د عدالت د آرډر نه، بغیر څه کمپلینټا، بغیر په یارا یو کس د ارزې نه دی وکولی شي. بیا چون چې زمونږ عین قانون دا و چې را پچو کې چې یو کس مجبور دی چې په مجازه ته پیش کړي دی سره دا لا محدود استیاحت چې پاتو ته ولس کس کړي خلک دی په انټرنل سنټرو کې ساتلی دي. دا یو غیر قانوني خبره وه.
خبریال رسول داوڑ وای چې خیبر کې د پښتنو قومي عدالت یا جرګه کې هم د دې مخالفت پدې وشو چې دا د عین پاکستان سره تصادم لري.
بالکل دی ولې سره زموږ چې څومره علم دی د اکشن ان ایډ اینڈ سیول پاور ریګولیشن چې کوم دی دا یو داسې طاقت ته چې دا د سیول انتظامیانه یعنی د پولیس اختیارات لاړ شي آرمی ته او دغه شان چې څومره سیویلین اختیارات دي هغه فور سیستم منتقل شي. وجه دا بیانوي چې په کومه علاقه کې امن نشي راتلې، نوی راغلې یا نشي راوستلې نو د اغې د پاره د خصوصي اختیارات ورکړي شي. د خلاف اعلامیه کې هم پرون ذکر و چې دا ختم کړي شي. د ظالمانه دي ځکه چې دا د آئین چې کوم دی 1973 آئین لاندې د ملک چلیږي او دا د آئین سره تصادم خوري.
په کال 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې چې کله قبایلي ضلع خیبر پښتونخوا کې ورګړې شوې نو وکیل شبیر حسین ګیګیانی پیښور های کورٹ کې د دغه قانون خلاف درخواست کی ویل چې دغه زلو قبایلی حیثیت ختم شو نو باید ایکشن ان ایډ اف سول پاور ریګولیشن دې هم ختم کړی شي. پیښور های کورٹ د درخواست په حق پریکړه وکړه. خو ولې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف صوبائی او مرکزی حکومت سپریم کورٹ کې دا ہائی کورٹ دا فیصلہ چیلنج کھڑا. پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دغه مقدموں کے حکومتی نمائندگی کون کے سرکاری وکیلانو وار پوار عدالت تا دا دریض بلند کڑے چې دا قانون هیڅ د آئین پر ضد نه دی او دا تر هغه مخنیوی لپاره او دا هغه وسلوالو پر ضد کاروان لپاره دا قانون اعلان شوی چې کم تنان د هوا د سلامتی پر ضد عملیات کوي یا د هغه کسانو مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
زموږ غل مشال رادیو ښاوري په خبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ګډونوالو په خپل اعلامیه کې د نورو غشتنو ترڅنګ د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو غشتنم کړې و. له دې غشتنې وروسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو هیلې راټوکېدلې دي. ځینو کډوالو مشال رادیو ته ویل چې د کډوالۍ ژوند تنګ کړی دی او باید حکومت په دې لړ کې د دوی غشتنې ومني. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو مشال راډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدو په اړه لا پرېکړه نه ده سوې، ځکه چې د شمالي وزیرستان ډېرې سیمې اوس هم د وسلوالو څخه نه دي پاکې سوې. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
د شمالي وزیرستان شاوال نه بے کوره شوی ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې چې کومه پریکړه کړې چې ټول کډوال د نورستانه کړل شي، تما کړي چې جرګه به دغه پریکړه په حکومت عملی کړي. نور د کالونو کډوالۍ نه ستړي شوي دي.
پښتون قومي جرګه وا پاک شه، ډېرې پریکړې وشوې، کډوالې وا پریکړه وشوه، اتیا کسان وفد دغه دا فیصله وکړه چې چیرې کډوال دي دا به مش پله سیمه ته لیږي. مش وکړی دی، ډېر ستړی شوی، وخت په وخت مو د حکومت سره مذاکرات کړی دي، دا واپس نیټه یې راته را کړی ده، خو تر اوسه پورې هغه عملی نشوه. زمونږ هیله پیدا شوې دي چې انشاءالله دا کمی جرګه چې کوم وفد یې دی دا به پر امن طریقه سره خپلې سیمې ته لیږي. امید پیدا شوی دا یو خدای دا داس نه وکړو چې دا اسې یو تشه خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلق بے کورول چې د حکومت په وینا وستانه شوی، خو د تاخیلو او شاول تحصیلونو خلق لا هم بے کور دي. د تاخیلو نه بے کور شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې یو لس کالونو نه د خیمو ژوند په برخه دی، نور نشي زغملی. تما کړي چې پښتون جرګې د کډوالو په اړه پریکړه عملی شي او نور دوی د خپلو کورونو او سیمو سختن شي.
په خیبر کې هغه جرګې دا پریکړه وکړه چې نه راځي سیمو ته سیرین وخت خپل کلی وطن ته په دې طریقه سره ولاړل شي. وایي حکومت هم بیا دا وایي چې د کیمه جرګې پریکړه کړې ده، په دا د حکومت بالکل عمل مکو. تقریبا د میژ یو لس کوله وتل چې خپل وطن ته د میژ واپس نه کیږي. په جلګه ته بیا دا سول کو چې په دغه د عمل هو وکړو چې میژ مزید نه راتانګي خپل وطن ته د میژ په هیڅ طریقه سره ولاږي، ځکه چې یو لس کوله د میژ د کډوالو یو وتل.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لاړه په دې اړه سپریکړه خو نه ده شوې، خو دوی هر ډول د کډوالو واپسی تیاری نیولې، څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو اعلان کړي. حکومت چې کله هم پریکړه کړي پی ډی ایم ای به عملی ګام اخلي. تر دې دمه د دوی سیمې لږ صفا نه دي، نو ځکه د واپسۍ بهیر نشي پیلولی. د انتظامیه د ریپورټ تر مخه د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل صد پاسا اول زره کورنۍ لا هم ستانه شوې نه دي. دغه شان د کډوالو وینا ده چې زرګونه کورنۍ لا افغانستان کې هم میشتې دي چې پاکستان ته هم نه دي رستانه شوې. دوی وایي چې هیله مند دي چې که د جرګې د پریکړې سره د ستنېدو ارمان یې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزي خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخوري پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر پر 12 او 13 په خپل کړي جرګه کې د پریکړو پترس کې پر حکومت ژغ کړی وو چې په قبالي سیمو کې دی بجلی وړیا او په نور خیبر پښتونخوا کې دی د بجلی یا برېښنا یو یونټ په 15 روپۍ ورکړي. د دې غوښتنې دلیل په خیبر پښتونخوا کې د بجلی پیداوار دی. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پېښور خلک د پی ټی ایم د دې غوښتنې سره متفق دي او وایي چې د بجلی د اوږده لوډ شیډنګ یا پارچاو باوجود هم درانه بلونه ورکوي چې د دوی په وینا زیاتوب دی. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریاله خریده نیاز راکوي.
د پېښور کوهاټ روډ اوسیدون کې سید محمد وایي د دوی په علاقه کې 14 ګنټو پورې لوډ شیډنګ کولای شي چې له وجې د ستونزو سره مخ دي. سید محمد زیاته کړې ده د لوډ شیډنګ له امله کور کې خود ته هم ګڼ شمیر مسلې رامخته کیږي.
هم روټین کې لوډ شیډنګ ډیوریشن 8 ګنټې یا 10 ګنټې یا ډیر زیات نه زیات 12 ګنټې او زموږ طرف ته 15 نه 14 ګنټې پورې لوډ شیډنګ دی. د لوډ شیډنګ د وجه مختلف مشکلات دي. په کورونو کې زنانو ته ډېر مشکلات دي. د کورونو صفائی شو، کپڑې استری کول شو، کپڑې وینځل شو، اخلی پخلی شو، دې ټولو سره مطلب زنانه ډېر په تکلیف کې دي. بلونه خو بس په توکل بلونه دي، د هغې خو څه پته نه لګي چې چا پسې څومره بل واچولو او د مزدور کار سړي حالات دغه بلونه د وجه خراب دی. خپل کور کې پکرې اوسېدل دي، میټر ریډران راځي نه، بیخي ریډنګ نه ګوري، بس په توک باندې بلونه چې چا پسې څومره واچولو پته نه لګي.
د یکتوت امنا د سید محمد د خبرو پخلی کوي او وای د بجلی لوډ شیډنګ لوجی نشي کولی چې د کور کارونه په صحیح ډول وکړي. دا وای نه خو اوبوي او نه ګیس. مشال ریډیو سره خبرو کې دی اوی خارجو سیمو کې هم یو ګنټه بجلی وی او یو ګنټه نوی، ولی چې کله بجلی راهم شي نو وولټیج یې ډیر کم وی چې کار پرې نه کیږي.
چې بجلی وینو ګیس بم پې راکاږي او اوبه بم پی موټر به لګي نو کار به چلے. نہ چې دې کپڑې سي استری کولې شي، ځکه چې څنګه چې استری ولګي بجلی ډیم شي بار بار. مونږ حکومت ته دا درخواست ته چې هغه زمونږ دې تصاحب ته دا بجلی نه لګي ټیک شي. د دې نه مخکې کله به ټیک شو کله به خراب شو، خو چونکې دومره خراب نه لکه دا اوس چې څنګه حال راغستې دي، ډیر زیات بد حال راغستې دي.
دا په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 13 خیبر کې د قومي عدالت په نوم جرګه کې هم دا غوښتنه کړې ده چې قبایلي ضلعو ته دې ویړیا بجلی ورکړل شي او نورو سیمو کې دې د بجلی یو یونټ قیمت 500 روپو ته راکوز کړل شي. د اخون محمد لنډۍ قسمت خان ویلي لوډ شیډنګ باوجود د بجلی بلونه پی زیات راځي.
د شپې ما شي وي نو ماشومان هم جاړي، د ګرمې د لاسه خوب نشي کول او بل خمه زیدار راځي. ما خپل میټر لګولې دي.
د وزیر باغ محمد عمر وای پی خبر کې خلک د بجلی اقلا هم نه کوي. اوس د ګرمۍ زور مات شوی ولی بیا هم لوډ شیډنګ جاری دی.
په خبر کې هغه چې کم دي خپل بلونه خپه هغه جمع کوي، خو درانه بلونه هم جمع کوي، ګرانه بجلی استعمالي، لیکن د هغه نه باوجود هم بیا هم هغه ته بجلی نه ملایويږي.
بلخوا د توانایي وفاقي وزیر سردار اویس احمد خان لغاری د اکتوبر په 12 رسنو ته ویلي حکومت هڅه کوي ولسته د بجلی بلونو په مت کې اسانتیاګانې ورکړي. د زیاته کړې ده حکومت د بجلی قیمتونو کې کمی لپاره اقدامات پیل کړی دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
زموږ غلم مشال رادیو خوري د پښتون قامي عدالت په نوم د پښتون ژغورنی غورځنګ د خیبر جرګې ته د سیمې ګڼ هنرمندان او فرهنګیان هم ورغلي ول. دوی په جرګه کې د ګډون هدف د امن ژغ بدرګه کول وو. د دوی په خبره د هنر د ساتنې او پالنې لپاره امن ضروری دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ ځین مخکښان وایي د پښتنو هنرمندان کار او زیار ته په درانه نظر ګوري او د هغه وخت په ارمان دي او د هغه وخت په ارمان دی او مبارزه ورته کوي چې د سیمې ولسونه په امن کې ژوند وکړي او هنر یې وځلیږي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په راپور کې واوري.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خیبر په ریګیلل مکه د پښتون قامي عدالت په نوم د درې ورځنۍ جرګې ګډونوالو پښتنو ته پر ورپېښو مهمو ستونزو خبرې او صلاح مشورې وکړي. په هغه جرګه کې زرګونه پښتنو ګډون وکړل چې د سیمې شاعران، لیکوالان، فرهنګیان او هنرمندان هم پکې ول. له هغو څخه یو پیژندل سندرغاړی شوکت سواتې هم وو. نوموړي د اکتوبر پر پنځلسمه مشال لډوي ته وویل د ده په شمول ګڼ نور پښتانه هنرمندان هم جرګې ته ځکه ورغلي ول چې د پښتني هنر د ژغورنې او پالنې لپاره امن ضروري دی. سواتې زیاته کړه دوی په مشورتي جرګګیو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او هیله مند دي چې جرګه به غور ورباندې وکړي.
اوم په دغه خاطر باندې ټول لغلو چې په پښتون وطن کې راپېخې مسلې دي که په غټه اعلامیه کې د موسیقۍ ذکر نه وي شوی لاندې چې کوم خلک ناستو د دوی نمائندګانو یا د هر ضلع کیمپونو په هغې کې مشران ناستو ټولو کې مونږ ګرځېدلي یو. دا خبرې چې دي دا د یو بل سره شریکې کړې دي. انشاءالله بیخي پر امید یو چې زموږ غږ به هم رسېدلی وي او په هغې باندې به په را روان وخت کې کار هم کیږي. د یو شاعر ادیب د پاره او د یو سندرغاړي د پاره د ټولو ضروري سیسې د امن دی. وخت نه وخت پکې اتڼیم کې دی، سندرې پکې هم ویلې شي دي. د سندرې نه بغیر خو ژوند کول بیخي نیمګړی دی. کوشش هم دا دی چې دغه امن راشي نو موږ به دغه سندرې په خلاص مټو سره وایو.
په پیښور کې د مفکوره په نوم د یوې څېړنیزې او هنري ادارې مشر حیات روغانی هم وایي چې پښتانه هنرمندان د خیبر جرګې ته د امن له هیلې سره ورغلي ول. نوموړي مشال لډوي ته وویل که پښتانه خپل هنر او هنرمند ته ارزښت ورکړي نو له سیمې به یې ترهګري او سختدریزي په خپله کډه وکړي.
هنرمندان په ډشمیر کې وو، هغه بس پین را نه لل مولید الجاوی مسکونه له ګولې راغلی دي. هغه خپل یومین له هغه سرګندونې کړی دا زما په خپل باندې درس دی. یو افغان دوه هنرمندان سره خبر وشول جګې په میدان کې نو هغوی دا یو خبر وکړه چې که امن راشي موږ ته به لکه مطلب دا پرانیستی شي، په دسخ دریزي لاس ونیول شي، آرټ چې کوم دی نو هغه به په خپل باندې مخکې لاړ شي. آرټ په خلکو کې مینه پیدا کوي، زغم پکې پیدا کوي. زما په خیال باندې د ټول نه مهم شعوري سیاست کول دي او هنری مزاحمت کول دي. موږ په ډېرو بدو حالاتو کې کوشش کوو او موږ د هغې اغېز وینو چې ډېر خلک دي چې هغوی به تمانچې په بډه ګرځولې اوس راځي موږ ته وایي چې زه رباب زده کوم.
د مفکوره په نوم اداره په پیښور کې د علمي مباحثو تنظیمولو ترڅنګ کتابونه چاپوي او د موسیقۍ د زده کړې پروګرام هم چلوي. له 2013 زیږدیز کال راهیسې چې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جوړ شوی دی، د سیمې یو شمېر هنرمندانو ورته ځانګړې سندرې ویلې دي چې ځینو یې د غورځنګ د ترانو ځای نیولی دی. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې هنر په تیره موسیقۍ ته څومره ارزښت ورکوي او د هنرمندانو د مینې په ځواب کې هغوی ته څه وایي، دا پښتنه مې د اکتوبر پر 15مه د غورځنګ له یو مخکښ او د خیبر په جرګه کې د شمالي وزیرستان د ولسونو لاستازي ډاکټر ګلالم وزیر نه وکړه. نو هغه وویل چې د هغې ورځې په ارمان دی چې سیمه امن او حجرې یو ځل بیا د موسیقۍ په محفلونو آباد شي.
په تیر وخت کې چې چرته به دغه اتفاق غاراته د خلکو باندې دی په وجه باندې را سره ټولېدل، دا په سیزونو باندې نه په بندي وه. خلک به دغه سې په حجرې کې په اوغا کې ربا مانګي او دا خبرې به ټولې وې. موږ په درانه نظر ورته ګورو، دا زموږ هنرمندان دي، موږ رونه دي، زموږ په حقوقتانه دي، زموږ کام دی. کله امن وو نو دې علاقې کې په دې هنرمندان ډېر ښه ماحول به وو، روری ماحول به وو. دې نه وروسته دا ترهګري دغه سره شروع شو نو په دې باندې بندیزونه سره لګي چې اوس بیا امن راشي بیا به خوشحاله وي. دغسې
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 14مه د پښتنو قومي عدالت په نوم د پښتنو د سترې جرګې په پای کې یو دویش نکاتي اعلامیه خپره کړه چې تر ډیره د پښتنو سیمو د امنیت او د هغو د وسایلو د واک په څیر موضوعاتو څرخېده. د سیمې هنرمندان او فرهنګیان هیله مند دي چې د جرګې د پریکړو د تطبیق په برخه کې به جدي کار وشي او په نتیجه کې به پښتانه د هوسا ژوند او غوړېدلي هنر څښتنان شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.